ډیپلوماټان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغې ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په شپږویشتمه خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډی هېواد دی بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډېر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابره کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفهمنامې لاسلیک کړي دي، اما عملی کام نه د پورته کړي. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي. په امو دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی، د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ته ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې. مونور دغسې یو برسېره لوی پانګونه تر اوسه پورې چین نه دی کړې په افغانستان کې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، قانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هېڅ هېواد له لوري په رسمیت نه دی پېژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هېواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
کدا څلورو کانو کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ګډ هېواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو ته دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنا، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي ک چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي. حتی په خبرې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لار هم جوړېدای شي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې څو مسایل. رپورټونه وایي د دوشنبه په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې په غزه ترنګ کې 450 تنه وشل شوي. ډیر دغه کسان په یو خونځي باندې په شوي برید کې وشل شوي، خو د اسرایل پوځ ادعا کړي چې دوی په دې خونځي کې وسلوال پنخه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرایل په بریدونو کې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي چې له دې ډلې شپږ دېرش تنه په یو خونځي کې وژل شوي چې د جګړې د بې ځایه شوو کسانو لپاره د سرپنا په توګه کارېده. خو د اسرایل پوځ ویلي هغوی د خونځي دننه هغه وسلوال پنخه کړي چې له دې ځایه عملیات کول. د غزې روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر وویل د غزې ښار د دراج سیمې پر دغه خونځي په شوي برید کې له 1500 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې وژل شو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل چې د خونځي اوسیدونکي په خوب ویده و چې درې ځلې پرې برید وشو او د بې ځایه شوو خلکو سامانونه پور وسوسېدل. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې مرستندویان ښیي چې د اور مړ کولو او د سوځیدلو جسدونو د پاتیشونو د راټولولو هڅه کوي. د اسرایل پوځ وایي چې په دې خونځي کې د وسلوالو د قومندې مرکز پنخه کړی و چې حماس او اسلامي جهاد له هغه ځایه د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات راټولول. اسرائیل بیا د ملکی وګړو د وژلو پړه پر حماس چولې وایي چې دغه ډله د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي. دا غزې د شفار وختون چارواکي وایي چې په یو بل جلا برید کې چې په دې ترنګه کې پر یو کور وشو د یوې کورنۍ نون نسخړي چې 15 خزی او دوه ماشومان پکې شامل وو وژل شوي. اسرائیل د تیر کال د کب میاشتې رئیس له حماس ډلې سره د اوربند له پایته رسیدو وروسته یو ځل بیا پر غزې ترنګي بریدونه زیات کړي. د هیواد ژمنه کړې چې تر هغې جګړه جاري ساتي چې حماس یا له منځه ولاړ شي یا بې وسلي شي او پاتې 50 پرمته شوي کسان چې درېمه برخه یې ژوندي دي خوشي شي. اسرائیل له 2.5 میاشتو راهیسې غزې ته د خوړو، درملو، تیلو او نورو توکو د ننوتو مخه نیولې، خو بالاخره یې تېره اونۍ په محدود ډول بشري مرستو ته اجازه ورکړه چې غزې ته ننوسي. د مرستو سازمانونو په دې سیمه کې د قحطۍ په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دي چې هغه مرستې چې تر اوسه رسېدلې د دې سیمې د اوسیدونکو اړتیاوې نه شي پوره کولی. ټاکل شوې ده یوه نوې مرستندویه کړنلاره چې اسرائیل او امریکا ملاتړ ورسره دی، خو د ملګرو ملتونو ادارو او مرستندویه ډلو رد کړي ډیر ژر کار پیل کړي. اسرائیل وایي دوی غواړي چې د غزې بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او هغه څه اسانه کړي چې دوی د دغه ترانګې د څه باندې 2 میلیونه وګړو هغه څه چې دوی رضاکارانه مهاجرت بولي ترسره شي. خو فلسطینیانو او ګڼو نورو هیوادونو دغه طرحه رد کړي. د اسرائیل پوځي عملیاتو د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د دې سیمې کابو 90% وګړي څو ځلې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. او سم یو بل رپورت. د اوکراین پر خاوره له بدریغ بمباریو وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیونه بللې. هغه خبرداري ورکړه چې روسیه به په یو مخصوص قوت وکړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسیې د اوکراین پر خاوره تیر شپه 355 بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداري ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالد ترامپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډیر شی اړیکې لرلې، خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیونی شوی دی. شغلی ترامپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بې ځایه وژني، توغندي او بې پیلوټه الوتکې بې دلیله د اوکراین پر شارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یو برخه، او شاید خبره سمه بي خو که هغه تا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. شغل ترامپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبري اعلان وکړ. پر هغه څه چې پوتین کوي خوښ نه دی، هغه ډیر خلک وښنی او دی نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپیښ شوی. ډونالد ترامپ په غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بل شک د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسي نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیز شبکه کې د اوکرين پر ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم سختي نیوکه وکړه او ویلیکل زيلنسکي باید داسې خبري ونه کړي دا د خپل هیواد په ګټه نه دی. هر څه چې د هغه لخلې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونه ورسته له حق وکړي چې ولادیمیر زيلنسکي په یو نادر وینا کې د روسیې د ورستۍ بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغه پراخو توغندوی او د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبه په سهار لشتل شه ډیر لس کسان ووژل او ګنښ په ژوبل کړل او د یک شنبه په سهار هم دوام وکړ.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي څاروي په طبق وایروسي ناروغي اخته شوی چې ګڼ مالی تاوانونه یې دوی ته اړولي. د مالدارانو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه و خوده چې خپل ژوند په همدې مالداري چلوي چې لتیری ونی راهیسې ډیر څاروي د همدې ناروغي لامل تلف شوی دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو مصور دی چې وایي لتیری وی اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکو او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیره زیاته ده. په الحال زمونږ په منطقه کې ډیرو خلکو سي خوراک نشي کولی، خو مانی نیولی خپې وړي شي ګرځېدلی نشي. اکثره فیصدي مالونه مړه کېږي او دغه ویترنری خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دا مرض پهل زمونږ په منطقه کې ښه شدید روان دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز ویترنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې په دې مرض اخته دي هغې ته دوایګانې ورکړی شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي دپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبوره کېږي، بېځای کېږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلی کور کې په څارویو کې هم خپره شوې ده.
واگان او پسونه نیولې دي، تر اوسه خو تلفات نشته، خو ډیر څاروي ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دلته یو وترنر لرو، هغه ته برېښنا څلور ویشت ساعته کړي چې دا درمل په یخچالونو کې په سمه کیفیت وساتي. دلته خو د ټولو خلکو ژوند په همدې مالدارۍ او کرنې پورې تړلې دي، ځکه چې دلته کومه بله دنده او سوداګري نشته.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلکو غواړي مړی کړي، نو طبق نه دی شل مرضونه نور دی ویلي دي. موږ له ملګرو ملتونو سره هیله کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کروندې نه لري، دغه مالداري
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خبرېدو خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خولې او پښو یا اف ایم ډي جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې، پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنری خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
مرسي او معاینات حیوانات
کمپاین های واکسین
د سروي معنی او اثرنه د واکسین کمپاینونه مالداران او د سروي بازارونو کې د امه په هاي ورکړه وي احتیاطي تدابیر نیول د کرنی وزارت له هڅو دي د دې ترڅنګ د هیواد د سروي په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې د اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنی وزارت کارکونکو سره په همکاري لازم اقدامات وکړي
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولی او پټول شخوند وهونکو څارویو کې د لوړې درجې تبې لخلې د افرازاتو یا لاړو ډېرې دل په پخو او خله کې د زخمونو پیدا کېدلې نخې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم د دې خبرونه میلمنه مو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده محبوبه اخترزاده څوک د څه کوي او په څه کارونو بوخته ده د بلدین واورو په فایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم
مننه محبوب جان رضا پایل تاسو کو چې محبوب اختر زاده څوک د چیرته زیږیدل د لومړنۍ زده کړې چیرته کړی
ز اف کورس د افغانستان یم په افغانستان کې زیږیدل کومریسته کې په افغانستان په کابل کې تر سره کړی دی او وروسته لاغه تکا من ټول چې یو مسافر شوم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله امریکا ته څنګه راووتئ په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه تصمیمونه و چې له هیواد راووزئ
کله چې په افغانستان کې هم پس له نومرالې زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړ سم او البته درس وایم ما خپل ذکر لري ذکر خپل چې په فارچ کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوليسي باندې راغله ما دلته امریکا ته خپل ذکر می په آی ټی کې تر سره کړلې
په افغانستان کې د ذکر پاکل راتوې ما بجانه چیرته د لومړنۍ ذکر شروع کړې لیسا د چیرته خلاص کړه او بل اخر لوړ ذکر د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ ذکر ته پایل وکړو ته د افغانستان
په کابل کې لوی شي عمل ته زیږیدلې ما عمل ته خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دولسم سنت مې الته خلاص کو ال ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه خزه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان خزه لپاره نو هر هغه قدم چې ما خسته د تکړه لپاره باید ما مبارزه کړې وای او بل بیا مې کله چې نومرالې تکړه خلاص کړلې نو امره اول کال باندې راغلم من دې کې تا او دلته به خپل ځکه شروع کړل او درې کاله مخکې سید نه هم څنګه لا سامسون فلم ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هانتونې سوېلې نه ده
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی نو د دغه بورسیه د لپاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړې وای د یوې پښتنې جلې په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یې له سخت خلاص کړ نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه تر لاسه کړ کده قصه سره شریک کړې
ما یو پانتون تدل تا پا امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ماته سکالرشپ راکو نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یې مکم زیار او کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولای چې دا څنګه تشویق شول نو هغه وختل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتن کې تر سره کړم نو د مخبر سره شپه لاسه
که دغه خپل قصې پاک لک لند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
زه چې افغانستان کې یو ماشوم ما زما ورخ په پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ته نه شول سي هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې من ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبر په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه شرم و ما نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې دکړې پاکل نو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم د لپاره بيخي ناممکن او چې پانتون تلارسم یو خو ما د لپاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیات ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د لپاره ډېر ستونزې وي یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما ځنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولکه څنګه چې افغانستان کې
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو څه په توګه وځيږي چې ډیر زیات ستونزې لري دا کوم ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه کوي کاغه سړی چې د حمایت وسی هغه سره همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي چې بیا کیږي نو کورانه په خصوص د مور پلار حمایت ډیر زیات مهمه نو هله دا چې هغه څوک چې تاسو څوک په کور کې لري ډیر زیات حمایت
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولې چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسولي یاستي یعنی هغه کوم ټکی کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزه چې ما ته راغلي وای یا کوم ستونزه سره زه مخه ما هغه مانو انتخاب کړم مګم تحصیل خو جوان خو خا تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زجیر زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شم کې ډیره خوما او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا خا راتلونکی راکونو دغه زجیر زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې تین شي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغي وي او د کورنۍ حمایت نه دلودا هغه زما یو ملګری وا پلار ډاکټر وو نو هغه به مکتب ته نه پریښودل او زما پلار ایز درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډیفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي او څوک ډېر های لیول یې مګر چې به ذهن په خنوي عربیا نشي کولای چې چیرته هم ورسیږي نه ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله
اول ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کنجینې شروع کم سره کم مو کم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدلم ډیر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار وړ خلک شته کنه مګر زه ډیر زیاته خوشحال سم په دې مې چې زه ډیر خپانتون کې مو هغه کې ډیر خلکو چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول امریکا ټولنه یو کار ډیر کده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سوته کولی سي تحصیل ترسره کړي مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې وي هغه کې د ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه ته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کومه یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ یې راته وخت چې شی با لپټاپ نو دا زما هیڅ ځنواته چلانول مې نه شو آف آن کول مې نه شو نو دا مې راوخت د راته وخت ستدا مې مخ کې شه او ایران به پاتم چې دی باندې زسته وکم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا زه چې انټرنټ ته مارشې کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی نو زما ورولاند ماته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم
مابو جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري استي د ټیکنالوژي برخه ویا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زموږ څنګه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي خزي په انجینرین کې شي نه دي خزي په پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډیر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفنلی رسېدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشتې انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه و ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یاریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره ستا؟
زما له کورنۍ دلته دا نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جان په افغانستان کې وس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې کپټوله کې وي، هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړئ او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې مال ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپل فعالیتونو پاک لراته وای چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم داسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف ده او خپل کم موخه سي لري هغو ته ډېر زیات زیار وباسي، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوب خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزارم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکر گزاره یم. او هغه ترڅنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګېدلای نسی کې ناستلای نسی، دا ستونزه کومه خاص ده، دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږئ.
مننه محبوب جان د خبرونه په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا چې کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې بیا په شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلک ویل چې زه بالا په هنتون نه فارغ نشم اغه بیا په امریکا کې نو اسی یو خوب دی نو کله چې زه له هنتون نه فارغ ایدلم ته په ډیر خو نو مراته فارغ شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیر خوږه خاطره ده چې هغه وکول شي چې زما را کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده او مشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتمان سخت او ترخی شي به هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه داس یو شی به چې واقعا ته نه امید کړی او سی وی هم تا ته ډیر سخت تیر شوی یا غره سره شریک کی
ډیر سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زل په مکتب نه راوتلم او پلار ته مې پتام چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت وهینه ما ته وکړه چې ته غریدلې نشي ته خزه ته پکور کینه ته ولې راغلې ناغه ورځ ما ویل چې تر فکر نه کوم چې دې مکتب ته باندې نور راشم دا کډیره زیاته خفه کړم او اما ورځ نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګم ډیر زیاته تبین شي ومه مګر بیا الحمدلله زما دې خپلار دی نو هغه به ډیر زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې راکړه
و یې راشه مې نه تر اوسه پوري ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی یاستې د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدف وکړو کوم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر خبري او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سی دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر اخه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوب جان کا دار ته وایي چې د راتلونکو د پاره د افغانو خزو د پاره د افغانونجونو د پاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په هیڅ د افغانستان نه بهر ژوند کوي پر راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غونجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هله می هم دا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ول تبرت خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوزي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر د کی وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر زیات می فکر کړای دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کومه، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته بیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات دوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هغه پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې د اخره کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی. ډیره زیاته
مننه.
ازل میں دا سلوی گیچے بس تمران وخی جدا ازل میں دا سلوی گیچے بس سپلی دورا باندے دا سلو بکی گیچے بس تمران وخی جدا ازل میں دا سلوی گیچے بس بس
بس